سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخوستن نه بجې دی تاسو ازادي رادیو ته غوږ کیس په سر کې د نن ورځې خبرونه په خوست کې طالب چارواکو ویلي چې په ځاځي میدان کې له پاکستانی پوله ساتونکو سره د دوی جګړه پای ته رسیدلې ده د والی ویان مستخبر ګربز نن ازادي رادیو ته دا تایید کړه چې په جګړه کې یو طالب اسکر وچل شوی او هغه دایدا بیا کړی چې د طالبانو په ځوابي بریدونو کې دیالس پاکستانی اسکر ژوبل شوی دی هغه د سیمه خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې د پاکستان په راکټي بریدونو کې لک تر لګه اته ولسی خلک ژوبل شوی دی د سیمه خلکو همدار اس ویلي چې ځینی کسان د جګړې لویرې لخپل کورونه وتلی دي جګړه ورسته له هغه دوه ورځې مخکې پیل شوې و چې دوه سیمو کې طالب ځواکونو پوسټې جوړولې خو پاکستانی ملیشو یې مخنی ولې و د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ویل کارترک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر په 9مه نیټه ل نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې له خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند او په اوکراین کې د جګړې د دوام مخاوني سي هغه وویل د طالبانو حکومت چې په 2020م کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له وتلو وروسته د افغانستان مشرۍ په غاړه خسته ده طالبانو د خزو پر وړاندې کرکه لرونکي قوانین او سیاستونه په خورا سخت شکل پلي کړی دي چې له مخې یې ښځې له عامه ژوند څخه بې برخې دي تمه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینت هم خپل راپور یې په بخښنې سره ریچارډ بینت په دغه غونډه کې خپل راپور وړاندې کړ او هغې وویل د طالبانو له سرپرست حکومت سره د هر ډول تعامل عادي کول پاید د بشري حقوقو په برخه کې روخانه د اندازې وړ او په خپلواک توګه د تایید وړ او پرمختګ کاراندوی وکړي د دې راپور په یو نسخه کې چې مخکې خبره شوې و په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ستونزمن بلل شوی او طالبان په خزو انجونو د لا زیاتو بندیزونو په لګولو تورن شوی دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا و 50مه غونډه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه په جنوا کې پیل شو او د اکتوبر تر 11مې به دوام وکړي د بریتانیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه یې وروسته لدې وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکو بې اعتباره وبلل د وزارت د ازادي رادیو د وی پښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ډیپلوماټیکو اړیکو د ویانا کنوانسیون د اصولو لمخې افغانستان په خپلو سفارتونو کې د کارکونکو له دندې ګوښه کولو مسؤل دي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته به بشري مرستې هم برابرې کړي وروسته د چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د افغانستان 14 ډیپلوماټیک ماموریتونه له کابل سره د تعامل نه کولو په خاطر بې اعتبار اعلان کړ بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوی ورځې مهلت ورکړ چې سفارت بند کړي او پر خپل یاد پناه غوښتنه وکړي او یا هم له دې هیواد نه ووځي تاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو د سرنګوالي پاړې یو راپور خپور کړي ویټرز خبري اژانس هم لیکلي چې له اوږد انتظار وروسته خبرېدونکو دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وټلو لقبل ته جو بایدن پر ادارې باندې وکی وشي او په سوریه کې د اسرایلو د پرون نا وخت برید په نتیجه کې لک تر لګه 14 کسان وژل شوی او تر څلوېخت زیات ټپیان دي دا خبره د سوریه دولتي خبري اژانس سنانم سهار وختي کړي د یو روختون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوی او درې څلوېخت نور ژوبل دي په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي چې په وژل شوی کې لک تر لګه څلور ملکیان هم شامل دي د راپورونو لمخې اسرایلو پرون نا وخته د سوریه په مرکزی برخو کې بریدونه کړي چې په پاسنۍ مرګجوبلې سربیره په هما ولایت کې هم یو لوی لاره تخریب کړې ده د خبرونه لما فرشته صحاک سره وري ورزو د خبرونه نور برخو ته خبرونه کې بعد دا راپورونه را سره واوري. نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشو، خو لا هم په افغانستان کې ډېرې میرمنې د بشري حقوقو نه لري پاتې شوې دي.
طالبان په خاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخه شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه تازه راپور باندې د سیاسي کارپوهانو نیوکې.
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول یو ډیره لویه جفا وه.
او په نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي.
د کرکټ سره د نورستان مینه لاړې رښله او هغه څه ده چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کې روان دي او موږ به د دې شاهدان اوسو. ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به
وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمنګ دی خبری ټولګه ته بیا هم خراغلست. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز وای چې د خوست ولایت په زازی میدان ولسوالۍ د تلوسی پسیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. په ورته وخت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د یاد نه کتل کبل یو طالب وژل شوی او هون مرمۍ له کبل دیالس پاکستانی سرتیری هم شوبل شوی دی. تفصیل حدیث پردیس ناورو.
په خوست ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دوشنبه په ورځ د سپتمبر 9مه ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستانی ځواکونو ځوابي برید چې د دوشنبه ورځې غرمه مهال پیل شوی او مازیګر پای ته ورسید.
وضعیت بشي نورمال ده، هیڅ نشته. شپه وړاندې شاوخوا یو بجې کې ډزو تبادله شوې وه چې پاکستاني لوري لخوا پر افغان ځواکونو باندې یو څو ډزې شوې وې چې په جواب کې افغان ځواکونو په دوی باندې ډزې کړې وې. خطر رامنځته شوی وه او تلفات د نن ورځې نشته.
خو په خوست ولایت کې د طالبانو په سیمه ییزو ځواکونو کې یوه سرچینه ادا کوي چې په یاد نخته کې یو طالب سرتیری وژل شوی او یو شمیر پاکستانی ځواکونه د هوار مرمۍ هدف ګرځول شوی دي. هغه د نوم له نه ښودلو پرته ازادي راډیو ته وویل
په دې پېښه کې خود ازادي میدان په ولسوالۍ کې پېښه چې رامنځته شوې ده، اوس پرې خو یو طالب سرباز شهید شوی دی او دیارلس تیکه دولس پاکستاني پوځیان چې د هاون مرمۍ په لګېدل ده.
د ازادي راډیو مشال څنګه دی یو قومي مشر له قوله ویلي چې د پولي پوګډو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او دغه نخته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. ویل کېږي چې په یاد نخته کې له درنو وسلو هم استفاده شوی او طالبانو له کابل کومکي ځواکونه او ټانګونه هم ورغوښتي دي. د رپورټونو له مخې د ازادي میدان ولسوالۍ په پلوڅ او سیتیوان سیمو کې خلک د سختو جګړو له کابله خپل کورونو پریښودلو ته اړ شوي او لا معلومه نه ده چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د یک شنبه د شپې هم د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د طالبانو د خوست د والی ویان مستغفر ګربز ویلي وو چې په یاد نښته کې یو تن وژل شوی و او درې نور ټپیان شوي وو. په سیمه کې دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان په راکټي حملو کې لږ تر لږه د سیمې اته تنه اوسېدونکي ټپیان شوي او یو طالب سرتیری وژل شوی دی. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د طالب او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وخت نا وخت وسلوالې نښتې کېږي چې لامل یې په سیمه کې د بې پوستې جوړول یادېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشو. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم خپلې خبرې وکړې او د هغې تر څنګ ریچارج بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هغې هم خپل په وار خبرې وکړې. ویل د طالبانو سرپرست حکومت سره د هر ډول تعامل عادي کول باید د بشري حقوقو په برخه کې روښانه انا د اندازې وړ او په خپلواک توګه د تایدي د تایید وړ او پرمختګ کاراندوی وکړي. په دې حق لا فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی تاسو یې باوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50مه غونډه کې به چې نن جوړی کی د بشري وضعیت په اړه بحثونه وسی. خاغلی اندیشه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانا په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان یو کلیدی او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر والکل ترک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګ به په دې شورا کې د ښاغلي بینټ ماموریت هم تمدید شي.
ښاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه ناسته نن پیلېږي او د اکتوبر تر 11مه به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې واردمخه خبر سوی د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلای او حساس بلل سوی او طالبان تورن سوی چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقوقو بیلابیلو موضوعاتو ته هم اشاره سوې ده. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په عاجله توګه دي یو خپلواکه اداره جوړ کړي تر څو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشري حقوقو د خپلې وی کمشنرې فرشتې عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن سوی دی. تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په ښځو پکې پراخ محدودیتونه لګول سوي هم ګڼ خبرګونونه راپارولي دي. په دې قانون کې د ښځو پر غږ او مخ کارولو بندیز لګیدلی چې په هیواد دننه د ښځو دینی عالمانو ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل سوی او د ښځو د عامه ژوند محدودوونکي پالیسي یې ګڼلی ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي دې په خپل ایمان وډار سي، خو د ښځو د حقونو کشمیر فعالانو او افغان میرمنو ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو شورا د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقوقو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ای وی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
نه ونه غوښتنه ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغیر ورکړي. او زموږ غوښتنه هم هم ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال ده چې په دې باندې په هزاران طریق باندې په دې باندې بندیز لګولی سي، فشارونه پر راوړلی سي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکارا د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مختوړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخه شوي او حتی خپل کور کې بند شوي دي. نړۍ ته پکار ده چې د طالبانو پر وړاندې نور غلي پاتې نشي. دوی د بشري حقوقو شورا که په رښتیا د بشري حقوقو مدافع وي، اوس یې وخت چې د ښځو لپاره د عدالت غږ پورته کړي او پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي تر څو هغوی مجبور شي چې د ښځو ته د هغوی حقونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل سوي او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کیږي. دغه راز په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت د بشري حقوقو شورا پنځوسمه ناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل څیړنیز او تفصیلي راپور خپور کړی. په دغه 315 مخیز څیړنیز راپور کې چې د امریکا د جمهوري غوښتنو غړو له لورې ترتیب شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې له افغانستانه د راپور په ټکو د امریکایي ځواکونو د غیر مسولانه وتلو لکبل توندې نیوکه هم شوې دي. په دې حق له حدیث پر دې راپور چمتو کړی دی، موږ ورته غوښ شو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې دا راپور چې نن دوشنبه د سپتمبر 9 خپور شو، په کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو پړه د ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې اچول شوې ده. دغه راپور چې په 315 مخونو کې ترتیب شوی، په سر کې راغلی چې د ولسمشر بایدن ادارې د معلوماتو او فرصت درلود چې د تیر جمهوري نظام د سقوط لپاره اړین ګامونه پورته کړي او له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو ملاتړو خوندي وتلو ته زمینه برابره کړي، خو دوی د امنیت پر ځای خپلو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړ. د راپور په یوه برخه کې راغلی چې د بایدن هاریس ادارې د ټولو احتمالي پیښو په پلانونو کې د ناکامۍ له کبله په بیړنۍ توګه د کافی پرسونل، اکمالاتو او تجهیزاتو پرته د تخلیه پروګرام پلی کړ چې د چار امریکایي سرتیری او د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي په مرګونی خطر کې واچول. د اگست 26 نیټې په مرګونی ترهګریزه پیښه کې چې پکې 14 امریکایي سرتیری او 120 افغانان ووژل شول او 45 امریکایي سرتیری او ګڼ افغانان ټپیان شول، مخنیوي کېدای شوی. په راپور کې همداشان له طالبانو سره په دوحه کې پر شوې هوکړې هم نیوکې شوې او ویل شوې چې دغه هوکړه په داسې حال کې شوې چې پکې د لوړپوړو پوځي چارواکو سلا مشورې په پام کې نه دي نیول شوې. په راپور کې همداشان ادعا شوې چې دغه هوکړه له پیله نیمګړې وه او د امریکایي چارواکو لښمنو سره سره چې طالبان به د افغانستان په خاوره کې د القاعده ډلې د فعالیتونو مخنیوي کوي عمل نه دی شوی. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي چې دوی د دوحې هوکړې ته ژمن دي او دا چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون هیڅ ډول بهرنۍ وسلوالې ډلې نشته. په راپور کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د مشر مایکل مکال له قوله راغلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په دا ډول وتل له شرط پرته د تسلیمې په معنا دي او په ټولو پیښو کې په پلان کې پاتې راتلل وظیفوي غفلت دی چې د امریکایانو د ژوند د بایللو لامل شو. دا راپور په یوه برخه کې راغلی چې په دا ډول له افغانستانه د امریکایانو وتل د متحدو ایالاتونو نړیوال اعتبار ته زیان رسولی دی او دغه اشاره د راپور په ټکو د امریکا دښمنانو ته روحیه او زړه ورکړی او په دې ترتیب د امریکا امنیت له افغانستانه له ګواښ سره مخامخ کړی. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز به وایي چې له افغانستانه د امریکایانو د غیر مسؤلانه وتلو ملامتیا یوازې یوې ډلې نه بلکې ټولو ته متوجه ده.
ما په نظر په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیر لوی جفا و د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوری خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف کوي. انتخابات هم نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي، د ټولو هغه کارتونونه چې د یو بل په ضد اوسېږي، په نتیجه کې په انتخاباتو کې په ټاکنو کې ځان بهتر وښیي او د خلکو رایې ترلاسه کوي.
که څه هم د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې د ملامتۍ ګوته ولسمشر بایدن، د هغې مرستیالې کاملا هاریس چې اوس د امریکا ولسمشیزو ټاکنو ته له ډیموکرات ګوند نومانده ده او 14 نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو ته شوې، خو سپینې ماڼۍ بیا دا راپور ناسم بللی. د سپینې ماڼۍ ویان شارون یانګ ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې یوازې هغه واقعیتونه او کرکټرونه چې دوی غواړي راخیستل شوي او په راپور کې شوي داوې سمې نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې چارواکي وایي چې د اسرایلو په برید کې 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. اسرایلو رسمن الله څه نه دی ویلي، خو مخکې د راپورونو له مخې په سوریه کې دولتي ځواکونه او د ایران پلوه ګروپونه د اسرایلو د بریدونو هدف ګرځېدلي. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزی راکوي.
د بریدونو له امله یو لار تخریب شوی او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلی. د یو روغتون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړي ورول شوي او 30 نور ژوبل دي. د سوریې دولتي اژانس یک شنبه لومړی ویلي و چې ځینې پوځي اهداف هم وشتل شوي. هم مهال رویټرز ویلي په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایراني کارپوهان پکې په کار بوخت و هدف ګرځېدلی. ایراني چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړې. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې ویلي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه 4 ملکیان شامل دي. ویلی لکتر لگا څلور هوایی بریدونه د مسیاف ښار په څنډو کې شوي چې ځینو سیمو کې له عمله اور هم لګېدلی. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریې دننه بریدونه کوي او اکثر د سوریې پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نښه کوي، خو ډیر کم د خپلو دغو بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. مسیاف باندې مخکې کلونو کې هم اسرائیلي ځواکونو بریدونه کړي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې په سوریه کې پر ځینو سیمو باندې اسرائیلو ته منسوب بریدونه زیات شوي او هغه سیمې چې ویل کېږي د ایران او یا د سوریې د هوایي مدافع سره تړلې ملیشې پکې دي څو ځلې په نښه شوي. تیره میاشت سپاهی پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایي ځواک یو افسر احمد رضا افشاری په سوریه کې د یو هوایي برید له کبله ژوبل او بیا یې وروسته سا ورکړه. سږ کال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ په برید سره چپړه یې پر اسرائیل اچول شوي. څو ایراني پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو یو جګپوړی قمندان محمد رضا زاهیلي وژل شول. د دغه برید په ځواب کې ایران د اپریل په 14 نیمه شپه پر اسرائیلو د بې پیلوټو الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM وای په یو اونۍ کې نږدې 1,00,000 کسان افغانستان وتلی دي. د IOM په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان د دوو گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي. IOM زیاتوي چې په ورته وخت کې نږدې 4,500,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. عبدس پوګمۍ نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د نوي راپور لمخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 8 خبر شوی، د تیرې اګست میاشتې له 15 تر 13 شپږ نوي زره کسان له افغانستانه کډوال شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. په راپور کې راغلي چې 8,944 کسان ایران او 28,500 نور پاکستان ته کډوال شوي. د IOM په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 3,545 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. IOM زیاته کړي چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنیدونکو په پرتله 40% ډیر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړي چې ښایي په ایران کې د 40 مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅه شي. د IOM د راپور له مخې د تیرې اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستانه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 59% د پام وړ زیاتوالی راغلی، چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 70% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مایران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند ستونزې ډېرې دي. په تیره د کډواله یو وار ایران ته لاړو، یو بار پاکستان ته. د بیاسنادي له عمله بیرته افغانستان. اوس 15 میاشتې کېږي چې ډېرو په سختو شرایطو کې راغلو پاکستان ته. ځوانانو یو باید کار وکړو. افغانستان نور د ژوند ځای نه ده. کار هم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بله میشت افغانه کډواله جمیله انصاری ازادي رادیو ته وویل:
خپل ماته او نور ما غونډې کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو له رجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېره ستونزې لري. دا چې دلته هم بې برخلیک دي او له نورو ډېرو ستونزو ترسنگ رواني ناروغي او امنيتي ستونزو سره هم مخامخ کیږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی، په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
با مدت یک سال میشه که در ایران زندگی میکنیم، در میدان جلیلی از دسته که ما را از اینجا اخراج کرده.
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ، میدان جلیلی سیمه کې خو ډیپورټ یې کړو، اوس افغانستان کې یو دلته هم کار نشته، روزګار نشته. موږ غواړو بیرته ایران ته لاړ شو، ځکه دلته کار نشته، ژوند نشته. همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو.
نه بارس نه دیگه، از دست مشکلات زندگی میخوایم پس به ایران بیایم زندگی کنیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تېرې اګست میاشتې په دویمه په یو راپور کې ویلي وو چې د 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي. په راپور کې راغلي وو چې له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بېکوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
په نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوه. دغه سیالۍ د وو نورستانیانو نورستاني لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. په خوا به د نورستاني لوبغاړو د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلب سیالۍ لپاره کونړ او ننګرهار ته تلل، خو اوس د قومي مشرانو لخوا لوبغالی ته ځمکه ورکړل شوې او ځایي ځوانانو په خپل لګښت پرې میدان جوړ کړی دی. په دې اړه د سیمې نسمونږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي امیر یحیی اسد نورستانی ازادي رادیو ته ویل په مرکز پارون کې د قومي شورا په ورکړې لس جری بزمکه په شخصي لګښت لوبغاله جوړ کړ او د لومړي ځل لپاره په کې د وو لوبډلو ترمنځ انټر کلب سیالۍ پیل کړې دي.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلف ولسوالیو څخه لوبډلې ګډون لري. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15 سیالۍ ترسره کوي. د دې سیالیو څخه یوازینی هدف دا دی چې افغانستان کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ د پالیسیو په اساس 2015 میلادي کال وزیر اکبر خان دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره وړ او مستعد لوبغاړي رابرسیره کړو.
نورستانی لوبغاړي وای پوخا به د روزنیزو پروګرامونو او نورو سیالیو لپاره ننګرهار او یا هم کونړ ته تلل چې ډیر وخت او پیسې به مصرف کیدلې او غنو لوبغاړو یې وس نه درلود. اوس چې په خپل ولایت کې ورته د سیالیو زمينه برابرېږي پری خوختی. نصرت الله نورستانی:
مونږ هر کال انټر کلب سیالی ترسره کوو، لاغه متاسفانه یو کونر کې ننګرهار کې مونږ کول. خوشبختانه ورته وای چې سکه انټر کلب سیالی زموږ په نورستان کې ترسره کیږي، دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده.
په نورستان کې د کرکټ مینوال هم خوختی چې په مرکز پارون کې ورته داسې موقع چمتو کیږي چې د خپل خوخي لوبډلو لوبه وګوري او لوبغاړي وهڅوي. محمد نور نوري:
انټر کلب سیالۍ چې دا په خپل ولایت کې پیل شول، دا هغه سوه چې ځوانانو ته دلته د کرکټ لپاره زمينه سازي وشول او د کرکټ سره د نورستان مینه لا ډېره شوله، او هغه سوه چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کې روان دي او موږ به د دې شاهدانو سره ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان وي او د نورستان ځوانان کرکټ سره بې ساري مینه لري.
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه لری پروت او غرنی ولایت دی چې تر اوسه پکې د کرکټ کوم مجهز لوبغاله نشته، خو د یاد لوبې لوبغاړي او مینوال د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو دي.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو د غینه مخکې د خبرونو لنډیز. په خوست کې طالب چارواکو ویلي چې په ځاځي میدان کې له پاکستانی پوله ساتونکو سره د دوی جګړه پای ته رسیدلې. د والی ویان مستخبر ګربز نن ازادي رادیو ته تایید کړه چې په جګړه کې یو طالب اسکر وژل شوی، او هغه دا ادعا بیا وکړه چې د طالبانو په ځوابي بریدونو کې 43 پاکستانی اسکر هم ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ول کارترک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې چې د سپتمبر 5مه نیټه له نړۍ وغوښتل، په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او په اوکراین کې د جګړې د دوام مخونیسي. هغه وویل د طالبانو حکومت چې په 2020 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له وتلو وروسته د افغانستان مشرۍ په غاړه اخیستي، طالبانو د ښځو پر وړاندې کرکه لرونکي قوانین او سیاستونه خورا سخت شکل پلی کړی چې لمخې خزی له عامه ژوند څخه به برخې شوې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه یې وروسته لدې وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکو به اعتبار وبلل. د وزارت د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ډیپلوماټیکو اړیکو د ویانا کنوانسیون د اصولو لمخې افغانستان په خپلو سفارتونو کې د کارکونکو لدندې ګوښه کولو مسؤل دی. تاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت غوښتون کې غړي نن دوشنبه د افغانستان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړی. رویټرز خبري اجنس هم لیکلي چې له اوږد انتظار وروسته خپرېدونکي دغه راپور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایدن په ادارې نیوکې کوي. او په سوریه کې د اسرایل او د پرون نا وخت برید په نتیجه کې لک تر لک 14 کسان وژل شوی او تر 40 زیات نور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي اجانس سنانن سهار وختي کړي. د یو روختون مشر فیصل حیدر هم ویلي چې 14 کسان مړي ورولل شوی او 30 نور پکې ژوبل دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د چکرې نجات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې کوو چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز اعلان کړ. افغانستان ته د هغه پر سفر دا بندیز داسې وخت اعلان شو چې هغه د دوشنبه په ورځ خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. د بشري حقوقو شورا د 50مې غونډې لومړۍ ورځ په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب کتاب پر فهرست بحث ته ځانګړې ده چې د ریچارډ بینت په راپور کې یادونه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوریو د دغه هیواد خلک لا زیاتې بېوزلۍ ته ورټېل وهلي دي. خو طالبانو په ورور په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سم بللی او ویلي دي چې اقتصادي رکود هم دومره د اندېښنې وړ موضوع نه ده. د ریچارډ بینت پر راپور کې چې یو ابتدایي بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وی پاڼه خپره سوی طالبان د شو ځوانجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن سوي. شغلی بینت ویلي په دغه راپور کې د 2023 میلادي کال له سپتمبر څخه د 2024 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت رڼا اچول سوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور تر جوړولو مخکې انقرې، استنبول او دوحې ته سفرونه کړي او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازی ناصر احمد اندیشه وایي افغانستان د بشري حقوقو شورا د 50مې غونډې د بحثونو یو عمده موضوع ده. نن په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې افغانستان ته ولې د ریچارډ بینت پر سفر محدودیت ولګول سو او اوس په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه دی. د دې بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او عبدالرؤف روزګانی. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شیرزای صاحب، تاسو ترازو د ملګری ملتونو په دې غونډه کې د بشري حقوقو شورا کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي، څه فکر کوي چې دا بحثونه به څومره برخلیک ټاکونکي وي؟
وګورئ، دا درې کال نه زیات شو چې په افغانستان په اړه په ملل متحد کې په شورا امنیت کې او په دې نورو نهادونو کې بحثونه را روان ده. دا بالکل ژوره خبره ده چې په افغانستان کې حقوق بشر نقص ده او ناقص سوق ده، عامل سوق ده. ملل متحد یا شورا امنیت یا دوی کوم استازی چې افغانستان د پاره تاکل کېږي یا وزیر یا ورته دنده ورکول کېږي، دوی داسې پزله یا په قانون په چوکات یا کوم اصلي چې کار چې د افغانستان ستونزه په ښه طریقه باندې حل کړي، هغوی داسې کار نه کوي. دوی په درې کالو کې موږ ولیدل چې افغانستان خلکو سره لوبه کوي. دوی د افغانستان په خلکو په سترګو د خاورې شي. که دوی لس کاله نور هم داسې ګزارشونه ولاندې کړي او د لرې نه افغانستان ته کار وکړي، یا بس تش په نامه د هغه مشوره امنیت یا د نهادونو په نامه یا کوم استازی چې دوی ته کې د لرې نه افغانستان د پاره واکنش وکړي او بس اعلامیه صادر کړي، دا د افغانستان مشکلات نه حلوي. او زه فکر کوم که نورم که سل ځلې نورم هم داسې دوی برنامه جوړ کړي یا ناسته جوړ کړي، د افغانستان خلکو ته مستقیمه خدمت نشته او افغانستان خلکو ته د حل لاره موندلو دپاره د دوی په صداقت یو تلاش نشته. نو په دې منظور درې کال چې دوی دومره کارونه وکړه، دومره سرغلونه وکړه، دومره بې تفاوتي افغانستان خلکو سره وکړله، اوس د افغانستان خلک د دغسې ناست نه زله نه خوښوي او پوهیږي چې دا ټول هغه استخباراتي کړی ده چې د استخباراتو د منفعت په بنیاد دوی خپله ګزارشونه وړاندې کوي.
روزګانی صاحب، تاسو هم بحث ته شراغلاست، ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو حکومت ولې افغانستان ته د ریچارډ بنت پر سفر بندیز اعلان کړ؟
اولا خو ملګری ملتونه لکه میلمه چې وویل، رښتیا هم درې کاله کېږي چې دا په نمایشو غونډو په دې وخت تېری، درې کاله کېږي زموږ درې نسل د تعلیم او تحصیل محرومه سول، پر دې یعنی نړیوال سترګې پر پټې کړي دي. یو لړ نمایشي کنفرانسونه دا دایر کړل چې هغه یعنی هیڅ افغانانو ته هیڅ نه رسېدي. راځم د ملګری ملتو د گزارش په اړه چې په افغانستان کې پر بشري سرغړونه باندې تیار کړی دي. یو شی باید ومنو چې نړیوال خصوصا ملګری ملتونه او د دوی باصلاحیت استازي هیڅکله داسې گزارش یا کاذب گزارش چې مستند نه وي هغه گزارش نه ورکوي. یعنی د هغه څه چې راټول کړي دي پر حقایقو ولاړ وه. نو طالبان د حقایقو پر حقایقو سترګې پټوي. وضعیت داسې ښیي چې په هغه شکل نه دی. افغانستان کې فقر، بیکاری، تعلیم و تحصیل، خلق محروم، د کډرونو تشته، دا هغه ناورین دی چې افغانان نن سره لاس او ګریوان دي. دوی د دې لپاره چې د دغه حقایقو څخه یعنی خلق او نړیوال غافل وساتي، دا داسې استازو ورتک باندې بندیز لګولي.
بله، ډیره مننه شرزای صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه که هر راپور خبریږي طالبان ردوي، کله چې دا ډول راپورونه رد کیږي ستاسو په نظر باید په اسناد او شواهد رد نسی؟ آیا طالبان په دې برخه کې شواهد وړاندې کوي؟
وګورئ، طالبان خو یو خپل یو غلط کار نه دی منلی. ده په مخکې که په جمهوریت دوره هم وو، که دوی انتحار هم کوله، هر څه یې کوله، دوی هغه مسؤلیت نه ویله چې مونږ ګناهکار یو. دوی چې راغی سرچپه د افغانستان خلکو نه یو عمومي افهم اعلان کړه په دې چې هغوی مجرم و افغان خلکو ته. او دوی په درې کالو کې که دوی د نجونو مکتبونه ښوونځی بند کړی ده، که پوهنتونونه یې بند کړی ده، هر ظلم کې کوي طالبان خو نه مني. په دې نه مني چې هلته د طالبانو زړه جام ده چې لوی استخباراتونه یا لوی کلی ده په دنیا کې دوی حمایت کوي. او یو خبره خو د طالبانو او بل د بین المللي ټولنې ته وګورئ، دغه ګزارشګرانو ته وګورئ، دوی ښه پوهیږي چې دا لوبه چې اوس په افغانستان کې را روان شوې ده او خاص په دغه درې کالو کې، د دې تر شا څوک ده؟ عامل یې څوک ده؟ عامل یې همدغه بهرنیانو، همدغه استخباراتي کړی وو. نو په دې چې راځئ تاسو طالبان نیسئ، چې طالبان خپل واک نه لري او څه چې په افغانستان درنه کېږي دا د استخباراتي لوبي یو برخه ده چې طالبان ته هدایت ورکول کیږي او طالبان ته زمينه مساعد کړی ده. چا مساعد کړی ده؟ هغه کسان چې طالبان ته د هر اونۍ سلويخت ملیون ډالر لیږي، هغه کله چې طالبان ته ډیر لوی حمایت کوي پته او پرتوی پیسې ورکوي، او طالبان هر ځون چې کوي ورته خبرې نه کوي. هلته پاتې شو د حقوق بشر خبره. حقوق بشر هم د استخباراتو د لوی قدرتونو پر منافع منافع په اساس استعمالیږي. اوس دمدغه بینالمللي ټولنه نه پوهېږي چې افغانستان کې څه را روان ده. دا د نجونو مکتبونه څوک بند کړی ده؟ دغه هره ورځ سرایي محکمې ده، دا د چا لخوا ترسره کیږي او چا ورته روحیه ورکول کیږي؟ او طالبان چا کمکه په موږ باندې، طالبان چا حمایت کړه؟ نو په دې چې دوی راځي افغانستان ته سفر کوي او طالبان هم نه مني، خو طالبان حق یې چې نه مني، هغوی خو اوس په قدرت ده او حمایت هم لري او هر څه امددي په واک ده او میدان هم ورته خالي ده. لوی قدرتونه هم ورته څه نه وایي، ملل متحد هم ورته پیسې لیږي. او د دې په ځای چې دوی راشي افغانستان دننه، دوی لاړ شي هغه لوی استخباراتونه ګریوان واخلي او وایي چې تاسو ولې داسې لوبه حمایتوئ، تاسو ولې پیسې لیږي؟ د کوم که دوی وغواړي چې افغانستان خلکو ته صادقانه خدمت وکړي، په کار ده چې دوی د بهر نه بهرنیان چې اصلي عامل ده، همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې را روان ده، د هغوی ګریبان ونیسي، هغوی چې خپله سیاسي او استخباراتي لوبه بند کړي، افغانستان دننه خود به خود د طالبان هم د منځځي دغه مشکلات بلیږي. او تر څو چې لوی استخباراتونه د دوی حمایتګر وي، خو طالبان بدماشي کوي، نور هم بدماشي کوي. تاسو وګورئ څومره چې ناسته وشو، هر ناسته چې کېږي یو بل محدودیت په افغانستان خلکو ته، خاص د ښځو پر ښځو او نجونو باندې دوی محدودیت نور هم زیاتیږي. ولې یو شیطان دوی تان نور کی؟ نو اصلي عامل د افغانستان بهر ده که اوس د ریچارد بنیت راتک افغانستان کې بند شو. زه دا یو خبره پر بنیاد زه حق بنم چې دې ته زمینه مساعدی یه چې که دا صادق ده، ورشه د استخباراتونه گریبان ونیسه، ورشه یالته لوی استخباراتونه سره کینه، که رشتیا تاسو بشرط خدمت کوي، که تاسو رشتیا د بینالمللي قوانین رو لمخه، که تاسو رشتیا وایه چې مون انسانیت ته احترام کوو او ټول دنیا په یو سترګو ګورو، خو لاشه یالته اصلي بازیګران ونیسه. اوس موقع درته ده چې کوم وخت چې ته زه افغانستان دننه غلطه په یو دفتر کې کینې، هغه دفتر نه بیام ته خپل نشرات کې دخل په من سم ته اجازه نشه چلاشه. خو لوی استخباراتونه په اصولي او اساسي کچه افغانستان خلکو ته خدمت وکړي چې خلک هم پوه شي چې رښتیا ملل متحد موږ سره صادق ده. زه فکر کوم چې افغانستان خلک د دغه سي گزارشګران او د دغه سي اعلامي او دغه سي وکنشونه چې یوازې د کاغذ پر مخ ده، او دا یو لوبه ده، یو فریب ده افغانستان خلکو ته، او دنیا ته هم خیچه سړي ده ملل متحد فعال ده په دې شیزونو باندې، او اصلي فعالیت نه کوي، او دنیا هم په دې پوهیږي، افغانستان خلکو هم په دې پوهیږي. او دا چې د افغانستان خلک اوس اعتماد د ملل متحد نه ختم شوی ده، خو د دوی هم دغه کارونه ده. نو زه فکر کوم چې تر څو چې ملل متحد په رښتینی او صداقت افغانانو ته خدمت ونه کړي، او د دې هر څه ریشه او عامل بهر ده، بهر کې دوی کار وکړي، که بهر طالبانو باندې فشار راولي، یوازې چې دغه د بونه سلویخ میلیون ډالر طالبانو باندې بند شي، که د دوی پته او اپراتوي پیسې ور باندې بند شي، خامخا دا لوبه
به ختمي. ډېر مننه روزګانه صاحب. د ځینو بهرنیو کړیو د ځینو نړیوالو بنسټونو یادونه وسوه، پر دوی باندې څوک فشار راوستل سي په داسل کې چې افغانستان اوس په نړیواله سطحه په زیاتو هیوادونو او بنسټونو کې استازولي هم نه لري؟
د دوهی توافقنامه چې یو جانبه توافقنامه د افغانانو د استازو پرته د خلیلزاد په واسطه تر رئیس ولد ایسای په منځګړیتوب فعلاً دنیا یا نړیوال یا ملګری ملتونه کولی سي چې لا اقل هغه یو جانبه توافقنامه چې دوی توافق پر کړی دی او نړیوالو ملګری ملتونو د اروپای چاډیه نظارت کاوه او د امریکایانو طالبانو ترمنځ امضا شو، فعلاً لا اقل دوی کولی سي چې امریکا ته مخ ورواړي او دوی مکلف کړي چې هم طالب او هم امریکا دغه توافقنامه ته سر کشیږي او دغه عملی کې فعلاً دغه عملی ده، یعنی دغه لارې عملی ده. نور نو دوی کولی شي چې پر طالبانو فشار راوي
چې طالبان د افغانانو هغه انساني حقوق ته غاړه کښېږدي. تقریبا د بشري ناورین په ارتباط تقریبا 45 لکه یا 5 میلیونه شاوخوا کې افغانانو په تیر دولت موسسو او سازمانونو کې یعنی کار کوي، یعنی 5 میلیونه انسانانو د کار په نتیجه کې د تیر جمهوریت په وخت کې دوی خپل فامیلو چې د فامیلو متکفل و دوی ډوډۍ پیدا کوله. د دوی پراتګ سره طالب پراتګ سره دغه 5 میلیونه چې دا 5 میلیونه که په پنځو کې ضرب کې 5 میلیونه افغانان یو دم د فقر او بیکاری سره یعنی لاس او ګریوان سوله، یعنی دا بشري ناورین دی. نو په کار خدا ده چې طالب افغانانو ته مراجعه وکړي، د افغانانو څخه مشروعیت واخلي، هغه کوم شرایط چې یو حاکمیت یو نظام ته لازم دي هغه یعنی ترسره کړي او غاړه ورته کښېږدي. نو فعلا خو دوی هیڅ نوه نرمښت نه لري د افغانانو په وړاندې، تعلیم دروازې بندې دي، کار اهل ته نه سپارل کېږي، په خلا د قانون کې یو فقر بیکاری د زموږ د ځوانانو تشته کدرونه ټول ووتله، تحصیلي او تعلیمي نظام بیخي یعنی په صفر کې ضرب شو. فعلا نړیوال کولای شي چې فشار پر دوی راوي او دوی وادار کړي. نو متحده ایالات خو کولای شي چې په یو ژغ باندې دوی تابع کړي، نو هغه خپل برنامه لري د دوی په وجود کې خپلې ګټې ویني. نړیوال باندې لازمه ده خصوصا پر ملګري ملتونو چې امریکا ته مخ واړي چې طالب لاقل هغه توافقنامه چې تا ورسره امضا کړې ده هغه ته غاړه کښېږدي، چې یو مشروع حاکمیت رامنځته شي، دلته د قانون حاکمیت چې کار اهل ته وسپاري شي او تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې شي.
ډېر مننه شیرزای صاحب. تاسو تر اوسه په افغانستان کې ولې ورځ په ورځ د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی او طالبان چې په دوحه کې کومې ژمنې کړې وي هغوی ته متحد نه ښکاري، د دغو بشري حقونو د وضعیت په وړاندې د خرابۍ په وړاندې د مبارزې لپاره فکر کوي چې دوی تعهد لري؟
وګورئ، طالبان یو لوی مددګاران لري. د طالبانو زړه جام ده چې موږ هر څوک یا څوک نشته چې دوی ته څه ووایي، په دې چې دوی ته همداسې وظیفه ورکړل شوې ده. د امریکانو د وتلو سرسام ولې د افغانستان نه ډېر کدرونه ووتله؟ چا ورته زمینه مساعده کړه؟ کوم کسان چې افغانستان ته ډېره موثره و هغوی ولې امریکا او دوی شریکان ولې دوی ته زمینه برابره کړه چې دوی ووزي؟ ولې دوی داسې یو مایده یو توافق یو مذاکره طالبانو سره ونیول چې د افغانستان خلک ونه بېخبر و؟ اوس چې د دوحې تعهد څه شی ده یا مایده څه شی ده، یو 15 ورق یا 100 مادې خلکو ته ښکاره شوې ده. نور داسې پوته بندونه نشته چې تر اوسه پورې یوازې د طالبانو رهبری چې د طالبانو لاندې کسان هم خبر نه ده افغانستان خلکو ته پرېده، او هغه کوم جمهوریت مهم کسان چې لکه اشرف غنی او لوی وزیران چې هغوی خبر وو. او د طالبانو زله جام ده چې مونږ هر څوک مونږ حمایتګر لرو. څوک د چې طالبان ته وایي چې او ویل چې په درې کاله کې چې د ښځو په انجونو په کورونو کې بند ده، دوی ټول اوس رواني تکلیفونه سره مخامخ ده. ښځو په کورونو کې بند ده، ښځه یو پارک ته نشي تلی، ټول اقوام په یو شکل نه یو شکل زوریږي، ځوانان زوریږي. دلته متقاعدین وګوره چې یو عمر کار یې وکړله، د متقاعدینو حق نه ورکوي، د ځوانانو حق نه ورکوي، ټول خلک تښتي غواړي چې ووځي افغانستان نه. په ګاونډي هیوادونه وګوره چې د مهاجرینو وضعیت څنګه ده. څوک ده چې افغانانو نه پوښتنه وکړله چې ولې داسې وشو؟ او طالبانو ته وویل چې ولې تاسو داسې کوي؟ بس یوازې هغه تش په نامه د کاغذ په مخ یو اعلامیه صادروي، زی راځي سفرونه، د دغه سفرونه په اساس نور هم پیسې د افغانستان د خلکو په نوم نور هم مصرفیږي. نو طالبان زله جمع ده ځکه طالبان نرمش هم نه کوي. او د طالبان هم دغه طالبان زه وایم په مارک لبلې د طالبان یو پروژه ده، په دغه پروژه کې هم دغه ټول څک چک طالب کوي، دا لوی استخباراتونه ته ورته وای زمینم برابری غلی هم ده، غغم نه کوي. هر څه چې کیږي په افغانستان باندې دوی خاموش ده. هلته بیا کله چې د استخباراتو منافع ایجاب کړه، بیا هغه وخت وایي چې حقوق بشر، اوس حقوق بشر هم دغه لوی استخباراتو نه هیر ده. څوک د حقوق بشر غغم نه کوي، څوک د حقوق بشر ژغښوارم د دوی پیاد نه ده. او بس یواز افغانان د چوز زوري کدا په تاجک د کدا پښتانه د کدا ازبک د هر څوک د بیا افغانان د افغانان زوريږي کله چې صبراتان او هدف او برنامه ختم شو بیا هغه وخت حقوق بشر هم دلی پیادیږي هر څه دلی پیادیږي بیا هغه وخت هم اوزا داسې په خپله ګټه دوی استعمالی څه چې وغواړي بیا یو لکه مخکې چې کانفرانس د پونه شو یو د لاسووسې حکومت راوړي او په افغانانو باندې تمیلوي یو خود افغانان نه جرات واخیستله افغانان اوس دوده ته احتیاج ده دومره دیکتاتوري ده دومره ظلم ده چې څوک د ترس نه د وحشت نه خپل غږ نشي اوچتولی که نه تاسو وګورئ په پردۍ په ګاونډۍ هیوادونو کې که همداسې حال وای په درې کالو کې بله چې یو هفته هلته په پاکستان ایران کې یو هفته د ښځو او د نجونو مکتبونه بند کړي او ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي هلته خلک پاسیږي او افغانستان کې هر څه چې ظلم کېږي که د خلکو د کور نه د هغې لور هم تختوي که تجاوز کېږي هر څه کېږي بیا هم خلک خاموشه ده په دې چې د خلکو جرأت واخیسته د خلکو دوده یې واخیستله
ډېر مننه
دې پسې ټول هغه استخباراتونه ده د سوچ استخباراتونه ده دغه استخباراتونه هم دا برنامې وي او زه فکر کوم چې افغانستان خلکو ته لوی استخباراتونه او په ضمن همدغه ملل متحد لوی استخباراتونه ته زمینه مساعده وي
15 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت بحث کوي چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي د بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی روزګانی سپ تاسو تر ازو د افغان جنو او شوزو وضعیت هم کوم مثبت بدلون و نه موند څه فکر کوي چې دا وضعیت ولې په خرابېدو دی او په دې برخه کې نړیوال څه فکر کوي چې هغه څه چې شیخ خپل آواز پورته کوي
نړیوال خو درې کال وسول چې په نمایشي مغندونو تخبیکي یا غندي ملګري ملتونه هم که دا په بل ملک کې داسې حالت چې یوه ورځ د یو څوک په اروپایي ملک کې یوه ورځ د نجونو یا د هغه ملک د اولاد پر مخ د تعلیم تحصیل دروازې وتړي دنیا به سره وشوري افغانان بدبخته قوم دی 45 کاله کېږي چې دلته د دنیا استخباراتي رقابتونه روان دي دلته استخباراتي خپس کوم ورته وایي په افغانستان مسلطه ده نو طالب هم یو پروژه ده دوی پرون هم پروژه و ده دوی هدف چې شول څه ودی دغه لپاره شول څه ودی چې دلته دوی دغه حالت وساتي طالب خپل صفوف ته په دغه نامه انګیزه ورکوله چې مکتب کفر دی د انجلی تاک مکتب ته کفر دی د شدی کار فاشا ده کفر دی نن اول خو دوی خپل صفوف ته هم یعنی سپیناوی نسی ورکولی چې کچیر دوی د مکتب دروازه خلاصه یه نو آغا ارتوهی چه پرون جه زما ورور و یعنی زما کور خراب سو شیدان موار کرده افغانان تباس و اونو دی بیر تخلاص که نمچنگه کفر ندی نو یو خدا عامل دی بل دی منطقه استخبارات پر دوی بانده مسلط دی د طالبان فسفون که تش تازه ده دکتر سب فاروق اعظم دغه نوی مصاحبه و موریدلی نوی وینه پدې کې ویل دي چې طالب نه پر شریعت روان دي نه پر اسلام روان دي دوی ته کوم چې مولانا فضل الرحمن ویل مولانا فضل الرحمن رالی په افغانستان کې سفر درلود دوی ټول لسنه او مچول دوی رهبری او ولاړ ملای بتولا په نامه د چا سره مې ویل دل په داسال کې هغه چا سره ونه نه ګوري مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د نواز شریف لور ته انتخابات کوي ور پروژه لاس راړولې هغه د لاهور یا د پنجاب تر وزارت اعلی رسی خو د افغانستان کې د وینا اساسي ټکی دا و چې په فلسطین کې څه حال دی الته پر وینجونو یا پر شوده باندې څه ظلم روان دی د دې په ځای چې په هغه جنایت وغندې ته څه مکتب غواړي مکتب چې شي بیا د وینجونو مکتب دغه فکر دا د مولانا ډیزل تورتوی یا مولانا فضل الرحمن دغه فکر دی او طالب پر هغه روان دی متاسفانه
شیرزای صاحب طالبان ولې لنړی او نړیوالې ټولنې سره په یو ډول تقابل کې روان دي لوی خو د رسمیت پیژندنې تمه لري لبلې خو ځینې مهم چارواکي داسې شي چې دوی لنړی سره هیڅ ډول تعامل ته لیواله نه دي
وګورئ طالبان ما مخکې هم وویل طالبانو ته همداسې دندې ورکول شوې ده. طالبان زړه جام د څوک نشته چې موږ نه پوښتنه وکړي. دا څو ورځې مخکې متقی تللی و د کانفرانس اسلامي هلته یو غونډه یې درلودله. اووه پنځوس اسلامي ملکونه د افغانستان سره یو ځای اووه پنځوس ملکونه ده. هلته چا وویل او دا ټول اسلامي ملکونه پوهېږي چې طالبان د شریعت او اسلام خلاف را روان ده. په هغه غونډه کې یو چا هم ونه وایل متقی ته چې د ښځو د ښځې آواز اورت نه ده. تاسو ولې دومره ظلم کوي د اسلام په نوم د اسلام بدنامۍ؟ چا ورته همدا خبره ونه کړه ولې دوی تعلیم نه کوي؟ دوی نه ولې پوښتنه ونه کړه د متقی ګریبان ولې دوی ونه نیوله چې تاسو ولې د اسلام نوم بدی؟ خو دا د نور ملکونو په اسلامي ملکونو هم بد اثر لري. تاسو وګورئ چې څه ظلم چې د اسلام په نوم دوی کوي ټول عالم اسلام دوی بدناموي. هلته یو کس پیدا نه شو د هیوادونو نه چې متقی او طالبان نه په دغه درې کال نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې د اسلام نوم بدی او ورته د خبرو اجازه ورکي ورته دعوت یې ورکړله نور بزی او ورته صندوق هم جوړوي هر څه کې دا بینالمللي ټولنې هم پرېږدی چې دغه اسلامي ملکونه موږ سره صادق نشته او اسلامي ملکونه هم دغه لوی استخباراتانو اله ده یو بازیچه ده ځکه لوی لاس د امریکا ده او د استخباراتو ده چې نه اسلامي ملکونه د اسلام پر بنیاد هم دوی نه پوښتنه ونه کړله نو څه ولې د اوس په طالبان کې ګوري چې ټوله زمینه ماته مساعد ده هر څه چې کوو څوک نشته چې موږ ته څه ووایي امیر المؤمنین همداسې ده همدغه اووه پنځوس هیوادونه نه پوهېږي چې د خلفای راشدین په وخت کې امیر المؤمنین څنګه وو امیر المؤمنین همداسې د خلکو نه بېخبر ده امیر المؤمنین همداسې د امیر المؤمنین په عمارت کې یو چا خپل زوی خرڅ کړي ډوډۍ ونه لري سره یې محکمه شي حق یې تلف شي خزب بو خوخ بالته تلف شي او څوک غږه مونږ شي به جام داسې ظلم دا روانو دغه و پنځوس ملکونه نه پويږي په دې باندې او چا پوښتنه ونه کړه نو ځکه طالبان چا سره د نرمش کوي نه تعامل کوي هغه یو وظیفه چې ورته ورکړل شوې ده پويږي چې د هر خوانه مونږ ته خلک اواز نشي اوچتولی څوک نشته چې مونږ نه پوښتنه وکړي او یو لوی بادار مونږ لرو هر څه چې کوو هغه خپله وظیفه تر سره رسوي هغه تر څو چې به استخباراتي لوبې ختم شي او خپل اهداف ته ورسیږي همداسې را روان ده یوازنۍ لار همدا ده چې دنیا مونږ سره صادق نه ده نه ملل متحد مونږ سره صادق ده نه یې د اسلامي ملکونه مونږ سره صادق ده نه ګاونډیان مونږ سره صادق ده تر څو چې افغانستان خلک په خپل آواز اوچت نه کړي یو ورځ لکه نور هیوادونه چې قیام وکړله لکه چې بنګلادیش قیام تر څو چې افغانان په خپله یو موټی ونه شي او مونږ هم وګورئ چې څنګه په منځ کې دوی تفرقه اچوي هلته یو سناتور ولې احمد مسعود غواړي چې ورسره احمد مسعود سره وګوري که هغه غواړي افغانانو ته خدمت وکړي ته داسې تفرقه مه اچوه ته طالب خپله حکومت باندې فشار واچوه چې دغه پیسې بند کړي طالبانو باندې دا د مونږه پګټه ده چې تر څو چې زی احمد مسعود تشوکه چې احمد مسعود راش بیا بیرته داخلي جنگونه دلته شروع کړي
د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی مننه چې د 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستل اوریدونکو هم مننه چې دغه بحث تر دې شیبه را سره واوریدنن مو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر موضوع خبرې وکړي
راش یواری بیا یواری بیا بدلا راش پپخانی پلونو جیول بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان پپخانی پلونو جیول بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان تپتر چو پوری جو